یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ ویلي د افغان میرمنو حقونه سخت تر پښو لاندې شوي دي. هغه لی بینټ په یو ټویټ کې چې بیګا یې کړې ده خبره کړې ده، هغه زیاته کړې ده چې افغان میرمنې د نورو انسانانو په څیر د تعلیم او کار حق لري. ریچارج بینټ ویلي د افغانو میرمنو تر څنګ درېږي او د حق غوښتنې کوي. طالبانو له شپږم ټولګیو د نجونو ښوونځي تړلې دي. د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ وتړلې او تېره اونۍ په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګو. امریکا، قطر او د نړۍ شاوخوا اتلسو بیلابیلو پوهنتونونو د افغان نجونو لپاره سلګونه سکالرشپونه اعلان کړی دی. وروسته له هغې چې طالبانو د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې، دا بورسیې د تېرې یوې اونۍ په لړ کې اعلان شوې دي. که څه هم د نړۍ پوهنتونونو د افغان نجونو لپاره د بورسیو د هر ډول اسانتیا ژمنه کړې، خو یو شمېر نجونې وایي اندېښمنې دي چې که به بورسیو ته کامیابي هم شي، ښایي طالبان ورته د بهر تګ اجازه ورنه کړي. د اوکراین پر خارونو د روسیې د راکټي بریدونو د یوې نوې څپې په پایله کې پرون لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او لویدیز ښار لویف تقریبا له برېښنا بې برخې شوی دی. د اوکراین پوځ ویلي چې د روسیې ډېر راکټونه شن کړي هم دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر دینیس موناسنترسکي ویلي د دغو بریدونو په پایله کې درې کسان وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان شوي دي، خو نوموړي د دغه کسانو د ټپي کېدو او وژل کېدو ځای مشخص نه کړ. د اوکراین په پلازمینه کیف سربیره د بریدونې د نوې څپې د دغه هیواد دویم لوی ښار خارکیف او د تورې بحیرې پر غاړه د اودیسی بندري ښار هم برخه کړی دی. پر اوکراین د روسیې ناموجه یرغل چې د تېرې فبروري په 24مه پیل شوی لا هم دوام لري. او د فوټبال د نړۍ وتلې برازیلي لوبغاړی پیلی له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د فوټبال د نړۍ برازیلي وتلې ستوري ایډیسن ارنستن د نیمس ټو چې د پنځم بی په ورځ د دسمبر په 9مه د دوه اتیا کلونو په عمر ومړ. د فوټبال دغه افسانوي لوبغاړی چې په تیره پیړۍ کې درې نړیوال جامونه ګټلې، له 2020 کال راهیسې د کولمو د سرطان تر درملنې لاندې و. د پیلی لور کلی په خپل انستاګرام پاڼه کې د خپل پلار مړینې اعلان کړې و او لیکلې دي: موږ له تاسو سره مینه لرو، تاسو آرام اوسئ. ازادي راډیو نو خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې د مطالب درته لرو. څلورو غیر لوی دولتي موسسو خبرداری ورکړی دی که طالبان سمدستي په نادولتي موسسو کې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز لرې نه کړي، په افغانستان کې به د ښځو او ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. وړاندې خبرونه کې به درته په دې اړه راپور او شننه ولرو. په پاکستان کې تر اوسه په زرهاو افغانان بندیان دي.
په کراچۍ کې دا مهال چې کوم بندي افغانان دي، د هغوی تعداد چې دی تر 1400 پورې دي. په دې کې زنانه هم ماشومان هم دي. په دې بندیانو کې زموږ سره یو جسد هم پروت.
وړاندې په خبرونه کې مو د هغې افغانو بندیانو مدافع وکیل سره خبرې کړې دي چې د دې افغانانو د خلاصولو لپاره هلې ځلې کوي. په ختیځ نورستان کې د کجزو او کامدېش اوسېدونکو ترمنځ د یو نوي کلنې دښمنۍ پای ته رسېدو وروسته اوس ځایي اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د سرپنا، سربندونو، ویالو، سړکونو او نورو اسانتیاو غوښتنه کوي.
اوس چې سوله شوې ده زموږ کورونه وران دي. همدارنګه سړک نشته، مکتب نشته، صحت بخښې ډېر ستونزې دي تعلیمي برخه کې. نو اوس چې موږ هلته زه خپل کورونه جوړوو، هم اقتصادي وضعیت هم ډېر ضعیفه ده او په ساحه کې څه هم نشته، سړک هم نشته.
نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو. ملتیا مو غواړم.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشي. څلورو لوی او غیر دولتي موسسو خبرداری ورکړی که طالبان سمدستي په نادولتي موسسو کې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز لرې نه کړي، په افغانستان کې به د ښځو او ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. د ماشومانو د ساتنې موسسې د ناروې د مهاجرت شورا پاملرنې او ورلد ورژن انټرنیشنل ویلي دوی نشي کولی له ښځینه کارکوونکو پرته میلیونونو اړمنو افغانانو ماشومانو او ښځو ته مرستې ورسوي. د موسسو هغه مهال په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول چې طالبانو په غیر دولتي موسسو کې نجونې او ښځې له کار کولو راوګرځولې. جزئیات په دومره ځهیر ملور
څلورو لویو غیر دولتي مؤسسو چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په نه دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو د کار بندیز لپاره کړې ورسته خپل چارې ځنډولې. خبرداري ورکړای چې نوی کال کې شاوخوا 90 سلنه افغانان له فقر او بیوزلۍ سره مخ کیدونکي دي. د ماشومانو د ساتنې مؤسسې سیف د چلډرن، د ناروې د مهاجرت شورا ان آر سي، پاملرنې یا کیر او ورلد ویژن انټرنیشنل پرون ویلي روسي ارقام ښیي چې نږدې 28 میلیونه افغانان چې 14 میلیونه یې ماشومان دي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې څلورو لویو مؤسسو چارواکو پرون یو خبری کانفرنس کې چې جزئیات پاملرنې مؤسسې خبرې کړې له طالبانو غوښتي چې هر سشر په نه دولتي مؤسسو کې په افغان ښځو د کار بندیز پرې کړه بیرته واخلي. د کانفرنس د ماشومانو د ساتنې مؤسسې اجرایوي مشرې انګر اشینګ ویلي طالبانو او داسې مهال نه دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز لګولی چې د وګړو افغان ماشومانو، میرمنو او نارینه وو شمیر په نړۍ کې د ریکارډ تر کچې رسیدلی او دوی له یو لوی بشري ناورین سره مخ دي. هغې زیاته کړي دوی نشي کولی د خپلو ښځینه همکارانو پرته خپل ژوند ژغورونکي ملاتړ ته دوام ورکړي او که دوی ونه توانیږي چې بیا خپله برنامه پیل کړي ماشومان به مړه شي، ځکه دا وضعیت ډیر جدي دی. د خبری کانفرنس ته د ورلد ویژن انټرنیشنل مؤسسې اجرایوي رئیس انډریو مورلی ویلي ښځینه کارکوونکي د بشري مرستو رسولو په برخه کې د دوی لپاره حیاتي ارزښت لري. د پاملرنې مؤسسې سرمنشي سوفیا سرچمن سینیریو بیا ویلي د طالبانو دا ویجاړونکي پریکړه به په هغه خلکو بد اغیزه ولري چې لا د مخه له خورا سختۍ سره مخ دي. د ناروې د مهاجرت شورا یا ان آر سي سیمه ییز رئیس ایدم کمبز هم ویلي دوی په افغانستان کې د خپلو چارو د پرمخ وړلو لپاره د نارینهوو او ښځو دواړو لپاره بېل خنډ لاسرسي ته اړتیا لري. طالبانو د تیر شنبې په ورځ ناوخته یو مکتوب کې چې د اقتصاد وزارت لخوا خپور شو په نه دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار کولو بندیز ولګاوه. خو سره له دې چې په کور دننه او نړیواله کچه ترې د دې پریکړې د بیرته اخیستو غوښتنه شوې، طالب چارواکو پرې ځان غلی نیولی. مګر یو شمېر مهمو او لویو مؤسسو د طالبانو د دې پریکړې په غبرګون کې په افغانستان کې خپلې چارې ځنډولې دي. هاخوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي که طالبان په دې اړه خپله پریکړه بیرته واخلي دا کار به د نړیوالو مؤسسو د بشر دوستانه عملیاتو ته لار پرانیزي. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ بیا له ټولو اندېښنو سره سره افغان جون او ښځو ته چې د ده په خبر حقونه یې نقص کېږي ډاډ ورکوي چې تر څنګ یې ولاړ دی. هغه له افغان جون او ښځو غوښتي چې تسلیم نه شي او دوی به یې د متحدانو په توګه لاسنیوي او همکارۍ ته دوام ورکړي. په غیر دولتي مؤسسو کې د طالبانو لخوا د افغان جون او ښځو په کار بندیز په کور دننه هم پراخ عکس العمل راپورته کړی او ډېرو هغو ښځو چې د کورنۍ سرپرستی دي د طالبانو دا پریکړه په سختو ټکو غندلې ده.
راپور کې مو واوریدل چې څلورو لویو غیر دولتي موسسو خبرداري ورکړې چې طالبان سمدستي په نه دولتي موسسو کې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز لري نکړي. په افغانستان کې به د ښځو او ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. په افغانستان کې د طالبانو هغه پریکړې چې میرمنې په غیر دولتي ادارو کې له کار راګرځولې د نړیوالو سازمانونو او موسسو اندېښنې زیات شوې دي. د دوی په باور دغه پریکړه به په افغانستان کې د فقر او نورو ناورینونو لمن پراخ کړي. خو دا چې ولې د طالبانو حکومت په اوسنیو شرایطو کې د افغانانو ژوند نمړیتوب نه لري او د دغه پریکړې پایله به څه وي، زموږ همکار محمد خطر پردیس یا د پښتني د ښځو له حقونو فعال نجیبي ایوبي سره په دې مرکه کې کړی دی.
اجازه راکړئ چې زه ووایم دغه تصمیم چې طالبان نیولی دي دغه خلاف د هغوی د اظهاراتو څخه دي چې مخکې ویلي. د هغوی مخکې هیڅکله نه ویلي چې کله چې دوی په قدرت کې راشي بیا تعلیم او تحصیلات پر ښځو باندې بند کوي او یا ښځو د کار څخه مانع شي. خو متاسفانه کله چې په قدرت ورسېده اوس داسې تصمیمونه نیسي چې هغه ډېر خلاف د هغه خواستونه هغه امیدونه دي چې افغان خلک درلود. متاسفانه دغه تصمیم د بیکاری کچه او د فقر کچه زیاتوي او هیله او امید په جامعه کې وژني چې دغه ډیر خطرناک دي په یو جامعه کې.
بله آغلی ایوبی، ولې د طالبانو د پاره د افغانانو ژوند په دغه حساس شرایطو کې لومړیتوب نه لري ستاسو په نظر؟
ګوره طالبان یو ګروه ده چې کسام زانتا سیاسی گروه خو اغوی یو جنگی گروه ده او زه فکر کوم چې اغوی ډیر بلد نه دی په دغه انکشافاتو کې چې نلای پکچه رامسته شوی دی او دغه خاصونه چې اوس دپاره دغه جهان ورسره مخ دی او خلک یې غوالي دغه نیو غوښتنې دغه پیشرفت او ټکنالوژي چې پرمختګ کړی دی ډېرې طالبان د هغوی څخه خبر نه دي او هغوی نشي کولی هغوی لا تر اوسه فکر کوي چې هغوی په جنګ اخته دي او په حکومتداري ډېر ښه بلد نه دي ځکه داسې تصمیمونه هغوی نیسي چې فکر کوم چې دغه تصمیمونه حتی په 1400 کاله مخکې د صدر اسلام په وخت کې هم نه وو هغه وخت کې هم ښځې حق درلود چې زده کړې وکړي کار وکړي او ډېرې مثالونه په صدر اسلام کې شته چې ښځې کار کوله ښځې تعلیم کوله
بلې آغلی ایوبی تاسو مخکې خپل خبرو کې هم ورته اشاره وکړله که په افغانستان کې نړیوالې موسسې یا مرستندوی موسسې بندیږي او دوی د خپلو کړنلارو له مخې په افغانستان کې بشری مرستې هم راکموي یا بندوي دغه به څومره د افغانانو په ژوند باندې اغیز وکړي
هم تاسو هم کله چې د نلای خلک دغه تصمیم واورېده او د افغانستان خلک دغه تصمیم واورېدل فکر کوم چې ډیر ناامیدی رامنځته کړل دغه خبرې دغه تصمیمونه او ټول جهان شاک شو او خپل غبرګون وښودله او هغوی ډیر ناامید دي او ټول خپل مخالفت وخیت په دغه تصمیم باندې خو تاثیر په لومړی سر په افغانستان خلک باندې دي چې هغوی ته دغه د فقر کچه او د بیکاری کچه ډیریږي او خلک نور ناورین سره مخامخ کیږي
خاطر پرده سوی چې د خزو له حقونو فعالې نجیبی ایبی سره د طالبانو د حق پریکړه په اړه خبرې کولې چې دوی په غیر دولتي موسسو کې خزې له کار کولو راګرځولې دي
ازادي رادیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 او 2000 یو سلو څلوېښت 14,850 او 15,640 کلو هرتز اوریدلای شئ
بیا به د افغانستان یو بلې مسلې ته تم شو په سلګونو بیا اسناد افغانان چې د پاکستان کراچۍ ښار ته د درمنل لپاره تللي اوس هم د پاکستان په زندانونو کې دي د یو افغان کډوال زوی ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د پاکستان په زندان کې مړ شوی او مور یې هم په زندان کې ده تفصیل په دې راپور کې وره
فواد یارمل د فاریاب ولایت د میمنی ښار اوسیدونکی دی چې مور او پلار یې د لړم میاشتې په 15مه په کراچۍ کې د پاکستاني ځواکونو لخوا نیول شوي وو نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د سرطان ناروغي درلوده او له مور ماما او مانی سره یې پاکستان ته تللی وو له 24 ورځو وروسته یې پلار په زندان کې مړ شوی او مور یې چې لا هم په زندان کې ده د مېړه له مړینې نه ده خبره
با اسناد دستاشته کې ډاکټر برشان داده بود کې
دوی سره هغه اسناد و چې ډاکټر ورکړي وو ډاکټر ویلي وو هر امیش ته معنی لپاره راشي بیا بیرته ولاشي تاسو په همدغه اسناد دلته راتلای شي د ډاکټر اسناد دی پلاس کیو دوی د سپین بولدک له پولیس خوا وختل او کراچۍ ته ولاړل هلته د پولیسو له خوا ونیول شو څلويخ 15 څلويخ ورځې وروسته پلار می په زندان کې مړ شو مور می ماما می او میرمنې لا هم په زندان کې دي
خانم ماما هم د زندان است
په پا پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ د فواد یارمل د پلان مړینا تاییدوي نو موړې ازادي رادیو ته وویل چې افغانستان ته د هغه د جسد د لیږدولو هڅې روانې دي
په کراچۍ کې دا مهال چې کوم بندي افغانان دي دا غوی تعداد چې د 1400 پورې دي په دې کې زنانه هم ماشومان هم دي په دې بندیانو کې زموږ سره یو جسد هم پروت دی یو بندي د عبدالخلیل په نامه باندې و چې په 15 دسمبر په کراچۍ جنار روغتون کې اسا ورکړه دا هغه مطلب جسد افغانستان ته وړلو څه کوم پروسیس دی په هغه باندې کاغذي کاروایی لګیا ده دا کس بیمار وو امدارنګ د میرمن هم په جیل کې بند ده ګل بیبی هغه هم بیمار ده مونږ تر اوسه اغه ته د حال نه دی ورکړی
داغلی کاکړ په خبره لوړ پورو پاکستانی چارواکو سره د دوی خبرې روانې دي چې ژر تر ژره په زندان کې پراته افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه کړي. په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت جنرال کنسول سید عبدالجبار تخاری هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی له پاکستانی چارواکو سره د افغان کډوالو د خوشي کېدو په اړه خبرې کړې دي.
د کراچی او حیدرآباد کې اس مجموعه 1500
نګدی 1523 افغانان بندیان دي چې په حیدرآباد کې د بندیان شمیر 321 دی او په کراچی کې نګدی 940 بندیان دي. له حیدرآباد څخه 190 بندیان او له کراچی څخه 80 بندیان د خوشکیدو په حل کې دي چې خځې ماشومان او نارینه پکې شامل دي.
باقي کیسه تاسو حسابش معلوم نشته.
د افغان کډوالو بندي کېدل چې ډېری یې د درملنې لپاره پاکستان ته تللي وو غبرګونونه راپارولې دي. هغه عکسونه او ویډیوګانې چې ټولنیزو شبکو کې خپاره شوي ښیي چې ماشومان او ښځې په زندانونو کې په ډېر بد حالت کې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسام یو نړیواله مسله د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د اسرائیل له نوي حکومت سره همکاري ته سترګې پلار دی. دریاویا کلن بنیامین نتنیاهو د دوهم ځل لپاره د اسرائیل د صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. د تر دې وړاندې شاوخوا 14 کاله واک په لاس کې درلود. تفصیل په دسمه سره ونور.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو بیان کې د اسرائیل د صدر اعظم په توګه د بنیامین نتانیاهو د بیا صدر اعظم کېدو د هرکلی ترڅنګ ویلي چې د حکومت د اسرائیل له نوي حکومت سره همکاري ته په لیوالتیا انتظار دی. په دې بیان کې راغلی نتانیاهو له لسیزو راهیسې د ده ملګری و او له ده سره په ګډه د اسرائیل او منځني ختیځ سیمې ته د ورپیښو ستونزو د حل کولو لپاره کار کوي. د امریکا ولسمشر همداراز ویلي هیواد یې د منځني ختیځ د سیمې د چارو د ښېګڼې لپاره هڅه کوي. جو بایدن د خپل پیغام په یو بل برخه کې دې ته په اشاره چې د حکومت د یو بل ترڅنګ د فلسطین او اسرائیل د دوه جلا دولتونو د جوړېدو د حل لارې ملاتړ ته دوام ورکوي خبرداري ورکړ چې له هغو پالیسیو سره به مخالفت وکړي چې د سولې له دې ډول تګلارې سره مخالفت کوي. جو بایدن تر دې وړاندې په ځلونو ویلي چې د اسرائیل ترڅنګ د فلسطینی دولت جوړېده د دې کړکیچ د پای ته رسیدو یوازینی حل لار ده. د ایله لومړنیو کسانو څخه دی چې د فلسطین او اسرائیل د دوه دولتونو د جوړېدو ننګه کوي. د دوه ملتونو لپاره د دوه دولتونو طرحه د یو داسې فلسطینی دولت پر جوړېدو ټینګار کوي چې د اسرائیل ترڅنګ د هغو پلو پر اساس وي چې تر 1948 میلادي کال وړاندې په لویدیځه غاړه غزې تړنګه او ختیځ بیت المقدس کې وي. نتانیاهو د لوړې په مراسمو کې د ایران له اټومي پروګرام سره مقابله ځان ته لومړیتوب وباله. د چې د لیخود یا لیکود ګوند مشر دی د پنجشنبې په ورځې د خپلې نوې کابینې غړي د اسرائیل پارلمان ته معرفي کړل.
راپور کې مو اوریدل چې د اسرائیلو نوی نمړي وزیر نتانیاهو لوړه کړې د امریکا ورته سترګې په لار ده چې بیرته وای پخانی اړیکې سره ورغېږي. اوس هم د فوټبال لډګره د فوټبال د نړۍ وتلې برازیلی لوبغاړی پیلی له دې نړۍ سترګې پټ کړې. په دې راپور کې چې صفی الله ستانګزی چمتو کړی ده د پلی ژوند ته کتنه شوې ده.
د فوټبال د نړۍ وتلی برازیلی لوبغاړي پله لدی نړۍ سترګې پټې کړې. د فوټبال د نړۍ برازیلای وتلی ستوري اډسن ارنتس نسیمنتو د پنځمې پورز د دسمبر په 19مه د 28 کلونو په عمر ومړ. د فوټبال دغه افسانوي لوبغاړي چې په تیر پیړۍ کې درې نړیوال جامونه ګټلي له 2021 کال راهیسې د کولمو د سرطان ناروغي درلوده او تر درملنې لاندې وو. د پلی لور کلی نسیمنتو په خپل انستګرام پاڼه کې د خپل پلار مړینه اعلان کړه او سره ویلي کړه موږ له تاسو سره ډیر مینه لرو، آرام اوسئ. پلی چپ د قطر د 2022 نړیوال جام له پیل سره سم پروختون کې بستر شو. خپلو عزیزانو ته په یو پیغام کې وویل د ما د وضعیت په اړه اندېښمن مو اوسئ او له نړیوال جام څخه خوند واخلئ. د برازیل فوټبال افسانوي لوبغاړي په 2 لسیزو کې په 2500 لوبو کې 2 لسیزو 1 اتیا ګولونه وویل چې نړیوال ریکارډ جوړ کړ او نوم یې د ګینس د ریکارډونو په کتاب کې ثبت شو. هغه ځکه په پلی مشهوره شو چې د بیل اپ نوم د یو ګول ساتونکي نوم یې په تیروتنې پلی اخیستی و. پلی چې د پاچا په لقب ورته ویل کېدل د 1900 اته پنسم کال په نړیوال جام کې چې په سویډن کې تر سره شو نړیوال وو پیژند. هغه وخت یوازې 19 کال عمر درلود او د نړیوال جام په تاریخ کې د تر ټولو ځوان لوبغاړي لقب وګاټه. د پلی شهرت داسې و چې په 1918 میلادي کال کې په نایجیریا کې د کورنۍ جګړې ډلو یو لنډ اوربند موافقه وکړه تر څو هغه په دې واد کې یو ننداره تر سره کړي. هغه چې د تور ملغلري یا موتی په نوم هم پیژندل کېده، په 2000 کال کې د فوټبال نړیوال فدراسیون د احصایې لخوا د څو دورو غوره لوبغاړی او په 1999 کال کې د فرانسې د فوټبال معتبرې مجلې لخوا د پیړۍ غوره لوبغاړی وټاکل شو. په 1999 کال کې هغه ته د برېټانیا د ملکې الیزابت دویمې لخوا د شوالیا یا نایټ اشرافي لقب ورکړل شو. د ټایم مجلې لخوا په شلمه پیړۍ کې د سلو خورا اغیزناکو او مهمو شخصیتونو په توګه معرفي شو. کله چې پلی د رونالډ ریګن د ولسمشرۍ په وخت کې د متحدو ایالتونو ته سفر وکړ، د امریکا ولسمشر ورمخکې شو او ورته ویل، زه ولسمشر رونالډ ریګن یم، مګر تاسو اړتیا نه لرئ چې خپل ځان را معرفي کړئ، ځکه هر څوک پلی پیژني. پلی تر فوټبال وروسته په برازیل کې د سپورت وزیر شو، سوداګري یې کوله، د یونیسکو او ملګرو ملتونو د سفیر په توګه موټاکل شو. همدارزې په څو فلمونو او ټلویزیوني سریالونو کې هم کار وکړ.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
انډیپندنت مجلې په خپل اخیری ګڼه کې پر دې موضوع یو مقاله خپره کړې ده چې ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. په مقاله کې راغلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا UNSC له طالبانو وغوښتل چې په خپل رژیم کې د نجونو او ښځو بشپړه برابر او معنا لرونکی ګډون عملي کړي، او له طالبانو یې وغوښتل چې د ښځو د زده کړو په اړه نه توجیه کېدونکی فرمان بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایي رئیس سیما بهوس د سه‌شنبې په ورځ د ډسمبر په 28 نیټه وویل، هغه فرمان چې د ډسمبر په 24 په ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې ښځې له کار کولو منع کوي، د ښځو له حقونو او بشر دوستانه اصولو څخه یو بل ښکاره سرغړونه ده. دې زیاته کړه چې طالبانو په خپل هیواد کې په دې پریکړه سره ښځو او نجونو ته د زیان رسولو نوې لاره موندلې ده. طالبانو د شنبې په ورځ د ډسمبر په 24 نیټه ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو منع کړې، او د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ ناوخته پوهنتونونو ته د نجونو پر تاګ بندیز ولګاوه. دا په داسې حال کې ده چې د مقالې په لیکنه د ملګرو ملتونو د مرستو مشر مارټین ګریفتس تیره اونۍ امنیت شورا ته وویل چې د افغانستان لږ تر لږه 90% نفوس په بېوزلۍ کې ژوند کوي، او په درو کې 2% نفوس د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. ډیلی میل خبرونې د هغه روسي سرتیري د مړینې په اړه لیکلي چې له افغانستانه د روسي ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هېواد کې پاتې شوی و. مقاله د فرانس پریس د راپور له قوله لیکلي چې چارواکو د چهارشنبه په ورځ ویل د شوروي هغه په خوانی سرتیري مرسو چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد د جګړې تر پای ته رسیدو وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدو پریکړه کړې و. وروسته لولو چې بقر الدین حکیموف چې ویل کېدل عمر یې تر 60 کلونو څخه زیات و، او د اسلام تر منلو وروسته په شیخ عبدالله مشهور و، په هرات کې له غازی بخاري د مسمومېدو په نتیجه کې مرسو. په مقاله کې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد یادونه هم سوي چې د عبدالله کورنۍ ته د هغه پر مړینه تسلیت ویلې دي. عبدالله د شوروي پوځ د استخباراتو په څانګه کې یو افسر و. دې پوځ په 1999 کال کې پر افغانستان له یرغل وروسته 10 کاله دا هیواد اشغال کړی و. مقالې له فرانس پیرس سره په 2015 کال کې د عبدالله د مرکې له مخې لیکلي چې ده ویلي و، کله چې دی سخت ټپي و د ده افغان دشمنانو دی وژغوره او د ده درملنه یې وکړه، او له همدې کبله د خپل ژوند لپاره د افغانانو پوروړی دی. د مقالې په وینا عبدالله په هرات کې په یوه میوزیم کې کار کاوه.
وسبم په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په ختیځ نورستان کې د کرزو او کامدیش اوسیدونکو ترمنځ یو نوی کلنه دښمنۍ پایت رسیدلې، چې وروسته چې دغه دښمنۍ له پایت رسیدو وروسته اوسې ځای اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د سرپنا سربندونو ویالو سړکونو او نور سنتیا وختنه کوي. د دوی په وینا چې کورنۍ د مقابل لوري له خوا سوځول شوي، او یا هم د دوی د کډوالۍ او د خلکو د نشتون په وجه ړنګ شوي، چې اوس هم هغه شان
ټینډر پراته دي او د اوسېدو وړ نه دي. په پای ته رسیدلې دښمنۍ کې د مالی زیانونو تر څنګ لڅلور سو زیات کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده، چې د طالبانو د حکومت او یو شمېر دینی عالمانو پر منځګړیتوب شاوخوا څه دېرش ورځې وړاندې دغه دښمنۍ پای ته ورسېده. تفصیل به د زموږ ځایي همکار په دې راپور کې واورو.
د نورستان په ختیځ کې د کامدیش ولسوالۍ اړوند د کوشتوز او کامدیش قومونو ترمنځ په نږدې سل کلن دښمنۍ کې دواړو خواو مالی او ځاني زیانونه لیدلي، چې د روغې جوړې وروسته یاد قومونه د کورونو او نورو اسانتیاو له نشتون سره مخ دي. نورولی د کامدیش ولسوالۍ د کوشتوز اوسیدونکی دی او څه د پاسه دوه لسیزو څخه د نورستان پارون کې کډوال دی. وایي پر شوي روغه جوړه خوختي او غواړي بیرته خپل کلی او سیمې ته ستانه شي، خو هلته یې کورونه ړنګ شوي او د ژوند نورې اسانتیاوې له منځه تللې دي.
اوس چې سوله شوې ده زموږ کورونه وران دي، همدارنګه سړک نشته، مکتب نشته، صحت بخښې ډېر ستونزې دي تعلیمي برخه کې. نو اوس موږ هلته زه خپل کورونه جوړوم، هم اقتصادي وضعیت هم ډېر ضعیفه ده او په ساحه کې څه هم نشته، سړک هم نشته، خو سړک او مکتب او کلینک او دا شیان جوړ شي نو موږ ستونزې به حل شي.
د کامدیش کلي اوسیدونکي محمد شعیب راته وویل اوږدې دښمنۍ له پښو غورځولي، اقتصاد کمزوری شوی او د پرمختګ له چارو وروسته پاتې دي.
اوس په سیمه کې ډېر مشکلات دي، ځکه موږ مکتب نه لرو، کلینیک نه لرو، کورونه نه لرو، کورونه سوځېدلي.
د کامدیش او کوشتوز اوسیدونکي به اوسې په سیمه کې امنیت تامین شوی، نو ټولو خیریه مؤسساتو او اړوندو ادارو ته پکار دي چې دوی ته د سرپانا ترڅنګ د سرکونو، ښوونځیو، روغتي مرکزونو او نورو اسانتیاو رامنځته کولو کې مرستې وکړي.
دا چې کومه فیصله اسلامي امارت وکړله، کومه طرفګني یا کوم مشکلات چې مخکې د سلو نوي کلونو کې رامنځته شوي، هغې په خاطر باندې ټول ولسونه دې نه خوښ دي. اوس په سیمه کې امن ټینګ شوی دی، باسازۍ کارونه نور پرمختیایي کارونو ته لاره برابره شوې ده. دې لپاره باید حکومت او نور خیریه کوم بنسټونه چې باید په دې برخه کې خپل حق ادا کړي.
په نورستان کې چارواکي هم وایي چې د کامدیش او کوشتوز اوسیدونکو په دوه نوي کلنه دښمنۍ کې د سر او مال زیانونه ګاللي او همدې جګړې په زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړې کړې دي. اوس چې جرګې د دواړو قومونو ترمنځ روغه جوړه کړې، د جرګې د پرېکړو عملي کولو او خلکو ته د اسانتیاو برابرولو لپاره د نورستان سرپرست والی او نورو چارواکو سیمې ته سفر کړی و. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
چونکه دغه ساحه کې هیڅ یو کور او آبادی شتون نه لري، نو ولسون ته اوس بنیادی سهولتونه رامنځته کولو کې جناب والی صاحب او ولایتي پرسنل ټول کوشش کوي لګیا دي. خیریه بنسټونه او نړیوالو مؤسساتونه مغوښتنه داده چې دغه برخه کې د خپلې همکارۍ ونسپموي، تر څو دغه چې 8000 نفوس دي دغه ساحه ته چستنیږي، نو بنیادی هیڅ سهولت هلته شتون نه لري. ډومبه د سړک مسله ده او بیا کلینیک، مکتبونه دي او دارنګي سربندونه، جماعتونه او مدرسې هیڅ نلری، نو خلک چې ورزینو سرپنا سره سره دغه نور سہولتونه ته هم اړتیا لري.
د نورستان په ختیځ کې د کامدیش او کوشتوز قومونو ترمنځ دوه نوي کلنه دښمنۍ په داسې حال کې پای ته رسیږي چې په دومره اوږده موده کې د دغو خلکو کورونه او جماعتونه ړنګ شوي، ویالې، سربندونه او کرهڼیزې ځمکې ویجاړې شوي او سرکونه شتون نه لري چې د هر یو جوړولو ته اشده اړتیا ده.
په دې خبری مجله کې زموږ خبرونه او راپورونه برخه همدلته پای ته رسیږي. ورزو اوس هم ستاسو پیغامونه اورو.
اکثره نجونې او ښځې د خپل کورنۍ لپاره سرپرستانو په توګه کار کوي، دوی یوازنې ګټیالې وي. نو په دې توګه کچېرې دوی په کورونو باندې کېنول شي، له دندو منه شي، نو د دوی کورنۍ به هم هغه کټګوري ته شامل شي چې اوس مهال ډېر زیات لومړنیو خوراکي موادو ته اړتیا لري. یعنی د بیوزلۍ کچه چې د پخوا په پرتله څومره وه، دوه برابر به نور هم زیاته شي.
څوک موږ تاسو ګورو په افغانستان کې تقریبا د ډېرې زیاتې موسسې کار کوي او هغې کې خویندې زموږ کار کوي. هغې خویندې په اوسني وخت کې په اوسني شرایطو کې یو فامیل د 15 نفرو فامیل نفقه د زنانو په غاړه، زموږ د خویندو پر غاړه، چې موږ او تاسو اوس ضرب کو په 2000 زنانه زمون خورګان په کار کې موسوتی، دغه فکر وکړه چې 1000 نفر پای 1000 کورنۍ په دې نفقه برابرول، اوس راشو د اقتصادي ستونزو ته ګورم، مخکې 90% خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو، اوس داسې فکر کوي چې 90% په دغه لشمیره چې شو لوړه شوه. نو دا به د افغانستان په ټولنې، په افغانستان په اقتصاد او افغانستان په نړیوال سیاست یا نړیوال ډګر کې به چې منځوي کې نو به هم لا منځوي ته یوسي.
د خبرونې دوی منی مای تر رسیدو په دې برخه کې درته روختیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې به خبرونه درته وړاندې کړو. یو یا دونه کوم کچرته مو خبري خبرونه نوی اوریدلی تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په پاڼه چوپتي ازادي رادیو.com د هلته ورشي.